درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شفیق یار په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. او د سولې د ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو برمته کړي وو په فراه ولایت کې نن خوشي شوي. مخکې له دې چې په دې رپورټونو او نورو مسلو تفصیل درته وړاندې کړو، پامو کې خبرونو ته سلطان محمد سرور سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت کسان خوش کړل. افغان ولسمشر نن یو شمیر ټولګټي پروژې بدخشان کې افتتاح کړې. په بلخ کې شپږ افغان سرتیری وژل شوي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي او ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړمه ورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست څو دقیقې مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول کسان خوشې شوي او روغ رمټ دي.
څو شېبې مخکې د سولې ولسی حرکت ټول غړي را خوشې شوي دي، ټول روغ رمټ دي، د فراه خواته روان دي. نور جزئیات په وروسته درسره شریک شي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم په ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کسان له تحقیقاتو وروسته خوشې کړی دي. دا څلرم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. ولسی حرکت غړو 14 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټي پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. جمهور رئیس غنی د خرقه مبارک مسجد افتتاح کړ او عیدګاه مسجد هم پرانیزي. په فیض آباد ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو نننی برید کې لږ تر لږه شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. بلخ ولسوالۍ کې دغه برید لومړی د یو موټر بم په چاودنه شوی او وروسته بریدګر اډې ته ننوتی. دفاع وزارت وایي په دغه تروریستي برید کې درې نور عسکر ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي د طالبانو لخوا شوی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې جنگ دننه په اډه کې 2 ساعته دوام وکړ او بریدګر په شا وڅمبول شول. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې جلا اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نومونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو له لوري د دغه رپورټ تایید ګران دی. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو لمنګولو ژغورلی. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ګډه اعلامیه وایي چې برمتنیونکو د حاجي نصیر احمد د خوشي کولو لپاره چې د تېرې شنبې په ورځې کابل کې تښتولی وو 3 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي وو. د برمتن نیونکې ډلې مشر محمد عثمان د محمد زمان زوی او شپږ ملګري یې نن د کابل په 4مه حوزه کې نیول شوي. حاجي نصیر احمد د سیم او کیبلونو لپاره د همکار په نامه د یوې کمپنۍ مشر خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته له دې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتمي توافقه ووت، په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وای چې دغه تطبیقات څو ورځې ادامه کوي او د درې واړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی وای له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوال سوداګری امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکي جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. د ترکیه ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونی لیدنې په محل په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان نن وویل چې تونس او ترکیه په دې موافقه وکړه چې د لیبیا د حکومت څخه چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی ملاتړ کوي. د ترابلس حکومت د لیبیا د یو پخوانی جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. اردوغان وایي د لیبیا منفي انکشافات نه یوازې په دغه هیواد بلکې سیمه او په ځانګړې توګه تونس باندې تاثیر کوي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویان دی نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زوره دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس غلی شنواری
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200 آن مربوط به
دا زهره بیان شینواری څرګندونه به په یو ریپورت کې واورو. دا بم واورې چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبښکلي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وو نن خوشې کړل. دا بم واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي د راتلونکي اونۍ د یک شنبه پورز بل هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی دا د دې سبب شوی چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې تر خیمو لاندې استوګن په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هیروئ. دا د ازادۍ راډیو د خبرونې لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دا ثبت شوي شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب ثابت کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسیون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې وویل د غشمیر شکایتونه تر ډیر عبدالله ګلبدین حکمتیار محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو لوري ثبت شوې دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط ټیم
سره د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000 د سولې اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400 دولت ساس ټیم شاوخوا دریزره او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایت خپلواک کمیسیون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده
است. اغل شنواری وای د ثبت شوې شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوې نه وي د ارزونې لبرخي حذف کیږي او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوې وي د قانون او طرز عملونو په چوکاټ کې به ورته رسیدنه وشي. لدی ورسره ثبت شوې شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پیل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړه څوک دی وکولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بېپریتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی:
ما از کمشنرای
موږ د دواړو کمیسیونونو لغړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تضمین کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری ډاډ ورکوي چې د قانون په رڼا کې به ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅېړي او که څنګه دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی وویشتنه غړي چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تختولي و نن خوش شول. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی خیبر اسمت ساروان ته د مرکې په پایل کې وویل:
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فراه بالا بلوک کې د طالبانو لوري بېولسي وو نن شاوخوا درې بجې را خوش سوله. اوس فرا لوري روان دي چې د فرا مرکز کې به د فرا په کلو کې په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان دی.
د فرا د والی مرسیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینجری طالبانو ته استولې دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینجرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پریږدي؟
د سپینجرو منځګړتوب خو په وانځ کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره هم طالب سره هم دنیا سره کوي چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کې که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه یې بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بېرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسې د حرکت غړي نیولې دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله ستا په ځینو سیمو اصلاحي برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پوښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه د خلکو په ډوډۍ د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې راغلې او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته هم لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسي حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونازمایو او نور باید سره ونتلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونکړو سره.
اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر دی چې وایي هغه وبش غړي چې په فراه کې وسلوالو طالبانو نیولی و نن یې خوشی کړی دی. په دې اړه مو د دې څرګندونې واورېدي. زموږ اګله ازادي راډیو ناورې اوس هم په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا موضوع په داسې حال کې چې په کابل کې د هوا ککړتیا ښایي د تاریخ پوګدو کې تر ټولو بد حد ته رسیدلی او ګڼ خلک دی حواله ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي ونې د یک شنبه پورز په لاغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ له استادو سره په یوه غړه خبري غونډه کې کړي. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
د راتلونکو ونې د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو کورنۍ او دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړ شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه بیا فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدای شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سون د بې کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
ټول د هغو ځایونو صاحبان هغوی راغوښتل شي او هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یک شنبه ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی تخلف کوي پولیس به د ټولو قوانینو پر وړاندې په دې برخه کې جدي اقدامات کوي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې وروسته شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډېرې خلک او پتیره ماشومان په تنفسي بیلابیلو ناروغۍ وخته شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري له خان محمد سیند او د هوا له ککړتیا سره پاتې کیږو. په کابل کې یوازې د هوا د ککړتیا ستونزه نه ده، دغلته د پاکو اوبو نشتوالی هم یو جدي ستونزه ده. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده لامل شوی چې د کابل ښار په څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بې وزله اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو مناسب خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنگونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وای د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي درې کلنه لوري ولې په دغه ناروغي اخته شوي د خزینه ناروغي او ډاکټر مرزیه اسمت ته مې بوتله. ډاکټر اسمت وای
استاسو بابا کنه دی دا خراب نوړ او بوچ تاسو چکه دا میکروبونه د نن کې استاو دې څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې وسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدی یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارې قنبر په سیمه کې په خیمه کې وسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي یا بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکی په ناروغي وخت شوه ده.
مې رافتم ولنه صنف 5 بده
خوځې تتللم او په پینځم ټولګي کې مې درس وایه. دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه. خوځې ته نور لاړ نشوم. ډاکټر ته لاړم درمل راکړل او راته وویل کور او وبمو پاکي وساتي.
یو بل کورنۍ وای 15 کلن لورې د ناپاک اوبو د کارونې لامل په څو ناروغي وخته او بل اخره څه موده مخکې مړ شوه. د کابل خار په خیمو کې د وسیدونکو کورنۍ او د استادو د شمیرو لمخې د دغه خار په چاري قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ وسیږي چې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وای اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې په وروستیو کې د ولایتي چارواکو، ځایي مدني فعالانو او همدارنګه سوداګرو په مرسته د کالدارو یا پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو او رواجولو کمپاین پراخ شوی دی. خو په ځینو برخو کې دا کمپاین له ستونزو سره مخ دی. یو شمیر دوکانداران شکایتونه لري. له سیمې پی سهرګل امیرزی تفصیل راکوي.
د جلال آباد خار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلندې د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبرې چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویفس کې او فرق برشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان وي. په کالدار مثال یو شعر نرخ خرڅې په 100 روپۍ که هغه په افغانۍ په 50 روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. سراب ته 50 ګون په 50 روپۍ اخلي، 10 ګون په 15 اخلي، 40 ګون په 30 اخلي او 100 ګون مثال په 100 لاتې اخلي او 50 په 90 اخلي. هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان ده.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم او جو ایف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس موږ یو 100 روپۍ باندې مثال مخکې شي خرڅو 15 ورکو اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې موږ 100 روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو اوس په 100 روپۍ ورکو نو دغه 100 افغانۍ اوس هغه 100 روپۍ کلدارې موږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلند باید ترنه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي. نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد خار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وخو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو لړلیا تاولا وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاینې حال کې په بازار کې د افغاني کمښت ولوې ستونزه یادوي چې په خبرې خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي خو د افغاني کمښت دغه پیسو ارزښت زیات کړي او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې حالت کې افغاني واخلي.
نمخ کې بدل دا وړي افغاني 1 روپۍ ارزان وي په کلدار اوس سره دې چې ارزان نه دي پیدا کیږي. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټ افغانو سره نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه اوس ساتي.
اخوا په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغانۍ بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمد زی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي.
دا امن شته من همدانم تقریبا سل او 50 میلیونو داخل د ولایت کې او یو سل شپږ میلیونو خارج د ولایت ته توزیع کړی ده او تقریبا تر شل میلیونو زیاتې وړې نوې پیسې توزیع کړي دي او تقریبا یو میلیون ما فیسبوک کې پیسې توزیع کړي یو میلیون
دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو د کمپاین واوریدل. راځي چې په هلمند کې د کتاب راټولولو د یو کمپاین په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
په ټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیرو سوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو پر رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والي د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې دپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والي صاحب په مشرۍ د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والي صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتونو استادانو او د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که څه هم د کتاب دپاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونه وړاندې دوی ته په هلمند کې د برېټانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې اته زره جلده ورکول سوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا اته زره جلده کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي، د ماشومانو لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي، دا کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي، ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره پیا ټیم مرسته کړې وه، زموږ په کتابتون کې پراته دي. نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي، پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعه ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. ښاغلی سفاری ازادي راډیو ټول کدا هڅه بریالی سو معارف هم د خپل ښوونځیو دپاره د یوې یو کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوند، د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه د اړتیا سته چې هغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي، ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع لپاره دوی کتاب نشي رانیولی، اقتصادي ستونزې سته یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی. نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي، خپل د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټورې موضوعات دي. خو یو تعداد داسې کتابونه ممکن موږ په خپلو کتابتونونو کې ولرو یا معرفي ریاست مثبت کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي، معلومات دي، کتابونه دي، غوړ د غمر سره سره کتاب سود د باندې خلک هم د معرف ته کتابو څخه ګټه واخلي، په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی وی خو په شار کې دی وغنی او با کیفیت کتابتون شتون مهم دی. لبل خو په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته. سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکی تروري.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن خوشې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. ریپورټونه وایي په بلخ کې شپږ سرتیری او د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې اته طالب جنګیالي وژل شوي دي. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو له منګولو ژغورلی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې څلور غرنۍ وحشي اوزې ښکار کړي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او د کرملین د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی.
دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري وس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د 500 لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنۍ برخې مسؤل مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 28 لوبغاړي د ولایتونو څخه او 14 مرکز څخه ګډون لري چې لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قرزاده په خبره د دې سیالیو په پای کې به 14 غوره لوبغاړي د افغانستان د سنوکر ملي ټیم ته انتخاب شي. دغه سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د نجونو او هلکانو د باولینګ د مقدماتي سیالیو فاینل نن په کابل کې پیل شو. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو توول دغه سیالي چې تیرونی د سل لوبغاړو ترمنځ په کابل کې پیل شوې اته نجونو وته هلکان د دې سیالیو پایلو بتل راومنده. د ښاغلي سروش په خبره د دې لوبو وروستۍ مرحله کې به څلور نجونې او څلور هلکان د کابل منتخب ټیم ته لار پیدا کړي. احمد سروش ویل کابل وروسته به دغه سیالي په ولایتونو کې هم د زونونو په کچه پیل شي او د دې سیالیو په پایله کې به 12 کسان د کابل باولینګ منتخب ټیم ته غوره شي. او د پاکستان آل راونډر محمد حفیظ د انګلستان کرکټ بورډ لخوا له توپ اچونې منع شو. د انګلستان کرکټ بورډ په 2014 کال کې هم پر د ناسم بالینګ اکشن لامل بندیز لګولی و. محمد حفیظ چې 19 کاله عمر لري په خلاص آف بریک توپ اچونه کوي چې زیاتره وخت ګینلاسې توپ وهونکی ژر سوځوي. په تیرو کلونو کې انګلستاني بین سټوک هم انتقاد کړی و چې د توپ اچونې سټایل یې ښه نه دی. حفیظ د قطر هیواد په ټی 10 لیګ کې هم ولوبید او د جولای په میاشت کې په نړیوال جام کې هم ولوبید او توپ اچونه یې وکړه. د انګلستان کرکټ بورډ د ډسمبر په 15 نیټه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا پر حفیظ بندیز ولګاوه چې په دې ډول اکشن سره هغه نور توپ اچونه نشي کولای.
او په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ونیسو پروګرامونو ته رسو. لومړنی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام دی. دا وړاندې کیږي ورپسې کور کلمه مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړې. بيخي به دماغ دي بل رقم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې
دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدنی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېد. دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راتول چې دا غوې سو واکسین کا سلوختي چې پروسه یې مې واکسین مې بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مې نه ورته کړې، درې دانې مې نه دی واکسین کړې. نه پوهېدو دا 15 دانو نور مې واکسین کړې.
هغه دې نه دی واکسین کړې، اوس څه مشکل لري؟
بیخي بې دماغ دی. بل رقم دی
څه رقم بی دماغ دی؟
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې په ول نه
څومره مریضي کې داسې نه دی واکسین کړي،
داسې ډنګر وچ کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي. بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو. بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین موږ کوو هغه ځداري ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرزه وایي باج دي څه وایي، دا شیرې دا کوي نور کوسک چې دی، دا نور مرزونه چې دی وایي دا څه فائدہ کوي دا واکسین.
دې هم دې لپاره واکسین کوي؟
هغه دا دې دا پر واکسین کوو.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی د موږ کورنۍ موږ سره خټول کړی.
د څوک نه ست واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه خپل دی واکسین فائدہ لیدل دا
خپل د وطن څخه پراسه د ترالو ما 15 پیری واکسین وکي، ما په خپل واکسین می وکي. بیا دا نو شې نه لیکري ا واکسین وکاو خلک وای واکسین شې پولیو ورکي، واکسین ورکي ځنی وای شې ځنی وای نه دي شې نه دي. دا څه خلک وای
خپل څه وای
ډاکټران وای چې شې ځنی خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي شې نه سر خبره اره وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زړه نه عارف څوک غږیږي.
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي پولیو والم راځي کښان چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا ورې کلینیک ته وړي ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړی. ښه چې واکسین درته وکړه کنه بیا د لاس درد وکړه
درته نه کیسر.
تر اوسه ری څو واکسینه کړی؟
15
دی کړی دی. د دې چی واکسین مخور؟
د شیرې د واغ.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي. خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مو د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکي
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی. ځکه دغه کوم واکسینونه چې مونږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنج یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زموږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپل دغه میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیر زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا پخپل د تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایې چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی، ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه ښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د 1 کال نه ښکته یي مونږ په روغتیایي مرکزونو کې واکسینو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې داسې یوه اوازه د خلکو په منځ کې خوره سوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلی سي. له همدې وجې هغه کسان چې د سواد کچه یې ټیټه ده خپل بچي نه واکسینوي. تاسو په دې هکله څه وایې؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه عرضه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنیو ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوې دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بېلابېل ناروغۍ ځانته بېلابېل واکسینونه لري، کنه څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر 1 کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي
غوی لکوم خطرناک ناروغی سره مخ کې درېسي
د واکسین په محل ویش کې د هر لس واکسینونه دي د نری رن زیاده سل ناروغي دا یاد دي په وړاندې واکسین دي بل د تور زیډي واکسین دي د مونږ سره همداسي د ډیفټری یو ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده ټیټانوس یو ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده پولیو زمونږ ډیره خطرناک ناروغي ده د دې په څنګ کې شری ګورې ډیره یو زیاته خطرناک ناروغي ده ډیر زرخ پریږي په دغه موسم کې دغه نسنه ست ډیر رامز تکیږي درونی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیاي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب ځوندای اوسې
تاسو نه مننه
درنو دوستانو ډاکټر ګل خان ایوب و چې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت غږیده دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خي چاري
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم دا اونۍ په دې موضوع غږی کوچی ولې ځینې خلک د نورو په شخصي مسایلو کې مداخله کوي د نورو په ژوند کې مداخله کومې پایلې لري او څه ډول دا مسلې حل کېدای شي دا خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي او زه وګم جبار خیل یې وړاندې کوم د راپور تر څنګ پکې تمثيلي ټوټه هم لرو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي
د انسانانو ژوند په دوو برخو ویشل شوی یو ټولنیز شخصیت او ژوند دی او یو هم شخصي ژوند دی چې په دې دایره کې تر ډیره هغه مسائل راټول وی چې په ټولنه پورې اړه نه لري خو په ورسته پاتې ټولنو کې ډېر خلک د کرخو ته پام نه کیږي او یو کس د یو چا د ټولنیز ژوند تر څنګ ځان ته حق ورکوي چې د هغه په شخصي ژوند کې هم مداخله وکړي او په اړه یې وغږیږي چې دا مداخله ډېر کله د اړیکو په ختمېدلو هم تمامېدلی شي د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې استاد امید افغان راته وایي چې کوم مسایل د شخصي ژوند اړوند کیږي چې نور پکې د مداخله حق نه لري
هر هغه شی یا حالت یا وضعیت چې یو شخص پورې اړه ولري د شخصي موضوعات دي موبایل د ما مثلا شخصي مالکیت میداد ما نو درته څوک حق نه لري پوزه چاغي کې سر به خود پوزه ګوتی وې چې د ما مسج ولټي یا مثلا د ما مثلا ګوګل چې څه چی شه ده یا په تور مثال د ما خپل ژوند میدا چې زه غواړم واده وکم کوي نه کوم یا یو بل نفر راځي ته ول واده نه کوي نه وای چې مثلا د شته مثلا واده نه کړه دلیل څه ده پوزه د مستقیم مداخله ګوره د ډیر شخصي مسائل دي نو په تعریف ما د ټویل چې هغه حالت یا وضعیت یا شایچ یو چا پورې مالکیت اړه ولري نو دا شخصي حریم شو شخصي خصوصیت شو دلیلونه په همدغه دوه برخو باندې غټ ویشل کیږي چې یو تعداد نه پیهیږي اما مداخله کوي یو تعداد پیهیږي او مداخله کوي بعض خلک دمدق خبر اوس کغوړي چې اړیکه یو بل چاته وروخي چې زه تاسو سره اړیکه لرم نو دغه خاطر زه حتی شخصي ډیر خصوصي مسایل کې د تاسو سره غواړم چې خبرې شریک کړم دا یو عمل کیږي
په شخصي ژوند کې د نورو مداخله ډېر کله سبب کېدای شي چې خفګانونه رامنځته کړي د ننګرهار اوسیدونکو هیله چې له همدې ډول مداخلو په تنګ شوي راته وایي
زه کله فکر کوم چې خلک د خلکو په شخصي کارونو کې وایي غرض لري مثلا په کورنۍ مسایلو کې زه یو لور لرم خاوند مې وفات شوی دی دوه وړو کې ځامن لرم لور مې اوس نور لس کاله نه ده او هغه درس وایي ځین خلک خاصګاران راضي خدا خسران مې ډېر شاله دی وایي چې لور دی والي نور کې هر څوک چې راضي اندا خبره چې لور دی ورکه باید واری کی ولی نه ورکی خو زه کله ځان سره فکر کوم لور مې چې د خلکو څه غره ز خپل تحصیل کوم درس وایم زه چې د خپل ځان سره فکر وکم خلک څه ولی داس خبره کوي خلکو ته ظاهرانه شم چې ما په خپل فکر کې دا خبرې نه ګرځي خو خلکو ته ګوره چې حتی د خلکو د ژوند او د خر سودا هغه په هغه کې فکر کوي
د کونړ ولایت اوسیدونکو 250 کلنه کیمیا چې کلنه کله د نارینه او جامې پتن کوي هم له خلکو په دې ګلمنه ده چې د دې خوښې ته احترام نه کوي او خپل خبرې پسی کوي.
زما ورور یو هغه وخت کې او ورور مې مشرم دې سپینګری دې نو موږ څلور خويندې بس زما پلار زو چې پیدا شول زما پلار ماته نرو جامع اغوستې وي زما پلار یو خو مالدار سره داغه د ډوډۍ دوړلو د دغه سوګنو بس ماته دا جامع اغوستې پرونی کې زه پاندې کې راغټه شمې زما خويم د خزو غوندې نه دي خپل ځانم شکر دې ساتلې دې نو ډیر خلک ماته تنګي ډیر خلکو سره مې جنگ په دې خبره کړې دې ډیر اچھا خبره ډیر دغم کړې دې مداخله زما په ژوند کې د چا څه کار دې چې زما په ژوند کې څوک مداخله لري زما خپل شخصي کار دې ماته ډیر همکاران مرته باز و یو ډیر نیوالان ما پر دغه کې چې مونږ تانه پښتنه کو چې ټول دا وادنه کې ولې څه زغه لري زم نه کوم زما خپل خوخه دې نو کوم واده ولې ته زما په شخصي مسایلو کې کار لري
د ټولن په هانه په وینا ځینی کسان پنا په هي یاد عادت لمخې د نورو د شخصي ژوند مسائل راس پړي خو ځینی بیا د عقده او قصد په بنیاد د نورو په ژوند کې مداخله کوي د زابل ولایت اوسیدونکو نیلوفر بارکزی چې په دولت کې کار کوي وایي یوازې بې سواد خلک نه بلکې با سواد خلک هم ډیر کله ځان ته د حق ورکوي چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي
افغانستان کې یادمنګ ټولنه کې یو فرهنګ ګرځیدلې ده او حتی خلک ځان ته حق ورکوي چې نورو ژوند کې مداخله وکړي دا نه یوازې د بې سواد خلکو ترمنځ بلکې د ټولو وګړو ترمنځ با سواد لري کې بې سواد کې دفتر کې کور کې د مسله ډیره زیاته شوې او دا ډیره زیات کې یو تروہی د لحاظ نه زما یو همکار د نوې واده کړی ده دا بار څوک بیل بیل دري چې د تا چی نشته ده ول نشته او زه چې درته ارڅوک راشي او نقصه ورکې چې فلان کی ډاکټر ته لاړ شه توګه هندو ته لاړ شه توګه ملا ته لاړ هغه بیچاره باندې ساحه دومره تنګ کړی چې هغه راشي دفتر کوي دوی ته څه د ما ژوند پاک لز خپل پویګم او د ما ژوند پیږي څنګه دوی ته وي مشتاس ته څه ځکه چې سنیل لحاظ او د ما نه غټي ول دوی نه پویږي په دې خبره او دا مسله پرې د کوم چاره د نوې کار واخلي نو ټول والے وعدنه کې څو کال نه او څومره ماش اخلي څومره سپاماله ولې سپامانه کې د هر خوانه بدر باندې او بریټ کې
ټولن پور ډاکټر امید افغان وای د نور په شخصي ژوند کې مداخله کیدای شړې کې خراب کړي او حتی د تاریخوالي سبب شي
اول خدای دا چې موږ مثلا د نور تم بد روش د ژوند ورخی دا یو بد پایل ده زه مثلا ک دا رقم پوس تربیه شم بیا زه ځان ته اجازه ورکوم چې د نور په ژوند کې هم مداخله وکم لبل خاص ک دا یو بدبینی نسبت به نور ته هم من سره راځي زه فکر کوم د حل لارم دا ده چې د حریم خصوصي له دوه خص ک موږ تاسو باید تو پیژنو یو خدای اسلام هم د یو حریم خصوصي پوس ورته یې کړه چې کوم شهر مثلا د خزو نر په مابانس کې د پلارو د اولادو په مې باندې یو کورنۍ کېشته او بل خواست کوم چې هم د حقوقي لحاظ او هم د جامعه شناسي لحاظ د خصوصي حریم تعریف شوی ده چې چی شی دی نو بهتره دا ده چې موږ د حریم خصوصي تعریف واضح د خپل خلکو ته وروخیو چې د حریم خصوصي د بنان درته نه باید تاسو مداخله وکړي
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چی په ګډه یې اورو
نوم محمد خطاب د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی دا کارنه د یو سړی اقتصادي سوند لري چاته باندې سی ویلا یا سړی بیان باز خلک وایي سی تا ماش چغره د باز وایي سند جګ دول دی وادنه د کړه اقتصادي سوند لري یا به خدای پاک رازان نه پدې کارو کې سی د خو شخصي مداخله سی څوک چاپ کار کوي دا کارنه ده
زمانو محمد سیار د کابل یو تن اوسیدونکی زما په نظر باندې دا کار خو کارنه دی ځکه زیاتره کسان موږ خپل هم لیدلی دی چې کله یو سړی د پنځلس یا شپاړس یا د اتلس کلونو شدته بیا دا زیاتره وخت له ملګري او دوستانه ولې د واده نه دی کړی ولې یا د پوهنتون نه فارغ شي ولې د وظیفه نشته دی او ولې د پوهنتون دی ویلي او په دې کې تا وظیفه وانخسته دی نه به د پوهنتون نه ویلي شخصي مسایلو کې یو څوک هغه کونه نو دا ښه کار نه دی دا باید ونشي
کور کلی دا کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو
درنو اوریدونکو اوس د خبرونه د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او شفیقې لکنخیل ستاری امینی او صادق سمین غرب کې برخه اخیسته ده
ا
خوری څنګه د لور دی هغه خو دې له خیره واده کړه
وای کې شکر دې ښه ده سره آرامه ده ښه ژوند لري نو واده مې کړه له خلاړه له خیره سره
اوس دې واده خو یو کال اوس ماشومې نه ده سوی
وای خوری ته مجبې خبرې کې اوس لا یو کال پوره سو نو یو څومره خو تیر کې خپل په واده پوڅ بیچاره ځوان نجلۍ ده کوچنۍ نجلۍ ده
وای خوری کوچنۍ خو نه ده ښه ورکه کې خدای به ورکه زوی ته څنګه کې کوزه کې کنه
پیدا کړی مې د نوې ونجلی دا ښه سم ونجلی دا لوري کوڅه څخه لوري کوڅه نه ده هلته یو هغه مامور ګلداد نه دی دا غلور مې پیدا کړی دا د تلې د ځکه نه ده لیدلې
لیدلې خو مې دا خورې ګور چې وینې کې د غې د لورانو خو ماشوم نه کیږي هغه دا بل لوري واده کړی دا د غې لا تر اوسه هیڅ ماشوم نسته
خوري عجب خبرې کوي نو ماشوم یې نسته نسته د یې خور دا به نسته دا خور بیا خدای ماشوم ورکړي نو ورته یو خور ماشوم لري او نه لري نو دا د خدای کارونه دي نو
ما خو خپل غاړې در باندې خلاصې کړې خو ګوره دې ما خبره مانه هغه بل خور يم څه بلا ده دغه ماشوم نه سو چې دا کور کې پاتې ده نو نه يم خبره چې ماشوم به وسه کنه وسه ښا خورزه دې څنګه سو
خورزه می دیم په یاده خورزه می نه نسته د خوره کې کوزده کړی د واده نه تر سم ده کړی نو د خیر سره و به کې د خیر واده به
مو سوالې واده نه کوي و خوري
ولا نه پوهه زما نو مې له پیسې نه لري نو کوي ساده سکه بغاله دی بیچاره
خپل خو هي پیسې لري
نو نه پوهه زما واده نه کوي و به کې څورې مربات ویلې دې چې دا وانه کوي سم څه سره د خیر سره واده کوم نو کوي د خیر سره
السلام علیکم
و علیکم برور السلام خیر دی اوسه
سلام علیکم
جوړه څه خبره ده
یز دا غسه کیسې مو سره کوله دا یو ختای ژوند دی لري دا څه کیسې راخسته دي د ټول پرستنې راڅخه کوي
واو واوري دا یاره خور ته د خدای لري چې هر وخت زه تا ګورم دغه کیسې دي پلانې د څه شو پلانې د څه شو ولې زوی پیدا نه شو ولې لور پیدا نه شو ولې دانه کی ولې هغه نه کی څه ګټه لري دغه خبرې و خوري
څنګه چې سمې اورېدلې وې ورونه
دا لیس ګوم چې راغلم
ګوره د ما خو ورته بدیږي زړه می پیس وازی زما ما چواله داسې وسی
نو څنګه زړه پیس وازی تا خو یو زوی دی خو ما شومان نه خدای درکه نو خلکو پرې والی وای
وای ما خو څنګه دی وای له دونه می وای چې دین ګور دی والی ما شوم نکیږي
او خوره خوري خیا درته هم دادی دوی د کور کار دی زما ته پیڅه دادی د دین ګور دی والی نکیږي هغه پلانې دی خورزر څنګه واده نشو څوګور تکي څوګور نه کوي دا خې خبرې نه دی خپل کور پوښه دی هر چړي خپل کور پوښه مشورې پوښه خپل نظر پوښه
واو رو را خوام ده خبرې دی کدا و نکم نوزه سو وایم
کوری نور خبریم شته سم خبری وکا ده خلکو په ګټه خبری وکا ده خلکو زړه مو بدوا ته د اول خپل ژوند جوړ کا بیا د نور ژوند کې مداخله کا
وایم نور خدای دی جنتونه په نصیب کا چې زه ته خلاص کړل
نو خو زه خو پوه شوم چې تا خبرې کولې خور مې خبر تیر اول کار دار سوق د شپه کار کې کار ونه لري دا بده خبره ده راشه جوړه په خیر چا مخره ډوډۍ مخره هر څه غرمم تیر کا شپه مو کا خوچاته د چادر نه پختنه نیو کړی نظر مو ورکو
دا نو کومه بده خبر ما کړی
بده خبر خود ته نه څوک پختنه کوي کوا که یو کال بعد وریږي که شپږ میاشتې بعد وریږي که لس کال بعد وریږي زما اوسه پیڅه
او دا اولاد نو د خدای په لاس دی باز ته ورکوي خدای باز ته نو ورکوي نو دا څه وکړو ده په لاس خو نه دی څه وکړو خو بده نه کینو ورور خو مې رښتیا وایي یبڅه خو بده نه کې
شانو تاسو خپل قصې کوي زه در
نه
لا
نه نه راځه کنه چې چیرې ځه خو بده نه کې دي خو بده څه ولا ده
پرې دې چې خو بده شي
درنو اوریدونکو په دې هله چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله و نه کړو د کور کې د خبرونه پای ته رسو تر بیا خو وخت ولرای
دمه دې کوزه
زیر کرسومده